ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله ته خرغلست. قدر منوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلو پاملرنې مرستندوی مؤسسی ویلی چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل ځندیدلی فعالیت بیا پیلوي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دوی ته په دې برخه کې لازم ډاډ ورکړی دی. پاملرنه وایي طالبانو دوی ته ویلي چې ښځینه کارکوونکي یې له محدودیت پرته په خوندي ډول له خلکو سره د مرستو چارو ته دوام ورکولی شي. پاملرنې او د ماشومانو د ژغورنې د ټولنې یا سیف د چلډرن په ګډون یو شمیر خیریه مؤسسو وروسته له هغه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول چې طالبانو تیره میاشت د دوی ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړې. د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې هم ویلي دي چې دوی ته د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیت پیلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د افغانستان د پرزیدلي دولت د ولسی جرګې د غړي مرسل نبیزاده پر وژنې خواشینی څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاندي سټیفاني ټرمبلي ویلي ښاغلي ګوتریش د دې پېښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید له قاتلانو سره حساب کتاب وشي. نامعلومو وسلوالو میرمن نبیزاده او د هغې یو ساتونکی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په خپل کور کې دننه ووژل. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت په کندهار کې نهو مجرمانو ته تعزیري سزاګانې ورکړې. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې خپور کړی ویل شوي چې نن د کندهار ښار په احمد شاهي لوبغالي کې نهو مجرمانو ته د لواتات او غلا لپاره تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. د کندهار د والي ویاند حاجي زید پر ټویټر لیکلی چې مجرمان په درو ووهل شول. طالبانو د خپلې تیرې واکمنۍ پر مهال د غلا لپاره د لاس د پرې کولو او د لواتات او زنا لپاره تر مرګه پورې سزاګانې ورکولې. طالبانو نږدې یو نیم کال مخکې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته یو ځل بیا د هغو سزاګانو تطبیق پیل کړی دی چې دوی اساس شریعت بولي. د اوکراین د جمهوری ریاست یو سلاکار نن وروسته له هغه استعفا وکړه چې د اوکراین په ختیځ د نپرو ښار کې د استوګنې پر یوې ودانۍ د روسیې د خونړي توغندي برید په اړه څرګندونو یې خلک په غوسه کړل. الکسی ارستویچ درې ورځې مخکې پر خپل یوټیوب چینل کې وویل چې ښایي پر دې ودانۍ لګېدلی روسی توغندی د اوکراین د دافې اوا پر راکټ لګېدلی وي. روسی رسنیو د ارستویچ له دې وینا څخه ډېره استفاده وکړه چې د اوکراین خلک یې په غوسه کړل. د شنبې ورځې په دې برید کې تر څلوېښتو پورې کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. او د ایران د ټولنیزو شبکو مشهوره څیره نواب ابراهیمی چې د ایرانی خوړو په اړه ویډیوګانې جوړوي او انستاګرام پاڼه 2.5 میلیون مینوال لري په ضمانت له زندانه خوشی شوی. ابراهیمی د روانې میاشتې په پیل کې د حکومت پر ضد اعتراضونو د ځپلو پر مهال نیول شوی و. د ایران د مخالفو فعالانو خبری آژانس هرانا نن راپور ورکړ چې که څه هم ابراهیمی په ضمانت خوشی شوی دی خو معلومه نه ده چې په کوم تور نیول شوی و. د ایران د پولیسو په توقیف کې 22 کلنې پیغلې مهسا امینی له مړینې وروسته ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د حکومت پر ضد د خلکو هر راز اعتراضونه ځپلي دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. پاملرنې او څو نورو خیریه ټولنو له خپلو ښځینه کارکوونکو سره یو ځای افغانانو ته د مرستو د رسونې عملیات پیل کړي دي.
ځینې بهرنیو محصو بیرته په افغانستان کې خپل کار پیل کړی دی. زه د دې دغه کار ته هرکلی کوم او د ستایلو وړ دی.
د مرسل نبیزاده له وژل کېدو وروسته د پخواني نظام ښځینه وکیلانې وایي چې د خپل امنیت له کبله اندېښمنې دي.
د افغانستان اکثره خلک خزه به خصوصا هغه خزه چې په لوړو پوسټونو کې کار کړو اوس فزیکی امنیت نه لري او نه امنیتي مسؤلیت لري.
طالبانو د شعر او شاعرۍ پر ځانګړو ډولونو بندیز لګولای دی.
د مکتوب متن تک وګورو نو ټوله شاعری په دې اساس باندې ممنوع ده، ځکه چې داسې شعر نشته چې هغه موضوع نه وي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربایم قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د پاملرنې نړیواله مؤسسه یا کیر انټرنیشنل په افغانستان کې خپل ځندیدلی روغتیایي فعالیتونه پیلوي. د مؤسسې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له حکومت یې د خپلو خزینه کارکونکو د کار په تړاو د ډاډ له ترلاسه کولو وروسته پریکړه کړې چې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې افغانان تر بل هر وخت زیات په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو مرستندویو موسساتو مرستې ته اړتیا لري، د پاملرنې نړیوالې موسسې په دې هیواد کې د روغتیا او تغذیې په برخو کې د خپلو ځنډیدلو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړ. د پاملرنې نړیوالې موسسې کیر انټرنیشنل په یوه اعلامیه کې ویلي دي د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت ای کارځینو ته د خپل خزینه کارکونکو د خوندي او له محدودیت پرته تګ راتګ پاړه لډاټ تر لاسکول ورسته دا پریکړه کړي. د پاملرنې موسسې په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې روان انساني کړکېچ ته پکاتو د دغه فرصت هرکلی کوي، ځکه د اعلامیه په ټکو خزینه کارکونکو د دغه بنسټ مهم جز او لنشتون پرته چاره پر مخ نه وړل کیږي. دغه موسسې په غیر دولتي دارو کې د خزو په کار د لګول شویو بندیزونو د لغوه کېدو هیله خودلې ویلې دي. د پرمختګ لپاره به داسې لارو چارو په لټه کې وي چې خزینه او نارینه همکاران وکولی شي په ټولو برخو کې ژوند ژغورونکي خدمتونه وړاندې کړي. دا پتیرو دوه ورځې کې لک تر لګه د هم نړیوال امرستندوی بنسټ دی چې په افغانستان کې خپل ځندیدلی فعالیتونه پیلوي. تیر ورځ د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند هم ویلي و چې په افغانستان کې د روغتیا تغذیه او پوهنې اړوند ځینې پروګرامونه بیا پیلوي. د غیدارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د خزینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیتونه پیلوي. عام افغانان د مرستندوی غیر دولتي بنسټونو د دغه اعلان هرکلی کوي، خو د نورو نړیوالو مرستندوی ادارو نه هم غوښتنه کوي چې په دې سختو حالاتو کې افغانانو ته مرستې ورسوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو محمد اجان او عبدالمجید ازادي راډیو ته ویل
دغه اقدام هرکلی کوي، ځکه افغانستان دمګړی له یو خورا لوی اقتصادي فقر لاندې ژوند کوي، خلک ډیر ځپل شوي دي او خلک په اقتصادي برخه کې تر ډیره کمزوري دي او دوی وس او توان لري چې خپل چارې په خپل په شکل مخته یوسي.
ځینې بهرنۍ مصوبیر ته په افغانستان کې خپل کار پیل کړی دي. ازادي د دغه کار ته هرکلی کوم او د سټایل اور دي او د نورو بهرنۍ مؤسسو څخه هم غوښتنه ده چې بیرته په افغانستان کې خپل کارونه پیل کړي تر څو د افغانانو سره په دغه سختو شرایطو کې لاسنیوي وکړي.
خو د یادونې ده چې پاملرنې موسسې او د ماشومانو د ساتنې سازمان دواړو یوازې د روغتیا او تغذیه په برخو کې د فعالیت د بیا پایل خبر ورکړي. په داسې حال کې چې د مرستندوی موسسو یو کوچنی برخه په یادو برخو کې خلکو ته مرستې رسوي او نورو بیلابیلو اړینو برخو کې لا هم د ډېرې موسسو فعالیتونه پر خزو د طالبانو د تازه لګیدلي محدودیت لامل ځنډیدلي. طالبانو شاوخوا درېونې مخکې دا پریکړه وکړه چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو په غبرګون کې یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزنډول. د طالبانو حکومت تر اوسه د خپل پریکړې د بدلون او یا لک تر لګه په پاملرنې موسسې او د ماشومانو د ساتنې په سازمان کې خزو ته د کار د اجازه پاړه څنګه دی ویلي. د پاملرنې او سیف د چرلند موسسې په داسې حال کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې د خپلو فعالیتونو د بیا پیل کېدو خبر ورکوي چې همدا اوس میلیونونه افغانان په بیلابیلو برخو کې بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي دي چې روان شمې په افغانستان کې ډیر سخت او میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي.
و موریدل چې د پاملرنې مؤسسې او همداراز سیف د چلډرن اعلان کړی چې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل ځندیدلي فعالیتونه یو ځل بیا په افغانستان کې پیلوي. پاملرنې ویلي چې خزینه کارکونکو د دې مؤسسې مهمې چارې پر مخ وړي او دوی له خزینه کارکونکو پرته د مرستو د رسولو چارې پر مخ نشي بيولې. مرسلین ارسلا په همدې اړه د عامې روغتیا وزارت د کتلوي ناروغیو د برخې له پخواني رئیس ډاکټر ګلاجان ایوبی سره مرکه کړې او په سر کې په روغتیایي سکتور کې د ښځو د ونډې د اهمیت په اړه تری پوښتلې دي.
د تخنیکی لحاظ باندې کوی ما کله چې یو ډاکټر یا روغتیایی کارکونکی تشخیص ته رسیږي، نو په تشخیص کې د ټولو نه اړینه خبره همدغه ده چې د ناروغ نه تاریخچه اخیستل کیږي. تاریخچه په دې معنی چې د ناروغ شکایتونه ډاکټر به اوري. په سلو کې اتیا د تشخیص لپاره همدغه خبرې اترې چې د ناروغ سره کیږي، د هغه نه پوښتنې کیږي، د هغه د درد د اوصافو په اکله باندې د هغه نه اضافي معلومات راټولېږي. خزینه ناروغان یا مراجعین چې دی خزینه ډاکټر ته یا روغتیایی کارکونکي ته سم ویلی شي، نو نارینه ډاکټر بیا د دې خبرونه یا ډیر شي نه دی هغې نه ګونګ پاتې کیږي، هغه یې نشي ویلی. نو له همدې کبله بیا په تشخیص کې هم د دوی سره مرسته ډیره زیاته کوي. یعنی په سلو کې اتیا هغه روغتیایی کارکونکي یا ډاکټر چې دی تشخیص ته رسیږي. په سلو کې ګوره ډیر کم اندازه، یعنی شل یوازې کولی شي هغه فزیکی معاینات او یا هم لابراتواري معاینات چې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي د هغې نه وروسته بیا تشخیص هغه نهایي تشخیص ته پی رسیږي. نو د دې نه دا په ډاګه په زغرده سره ویلی شو چې د ښځینه روغتیایي کارکونکو ونډه په دې هکله باندې ډېره زیاته اړینه ده.
د ته په کتو چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اکثرو سیمو ته دولتي ادارې او دولتي صحي خدمات نه رسیږي، نو په دغه برخه کې د موسسو ونډه څونه مهمه ده؟
د وی خونه هغه مخکې کوم روغتیایي سیستم چې وو هغه خو ډیر زیات اوس مهال ټکنه سوی دی، او د بل خونه هغه روغتیایي سیستم چې وو هغه هم نسو کولای چې لکه ټول کلی او باندې دا د پوښښ لاندې راولي. نو یوازې نه ښه غوره او اسانه لارې همدغه ده چې لکه د کلو باندو ته د ګرځنده روغتیایی ټیمونو د لارې نه خدمات ورسیږي. نو دغه خدمات که چیرته نارینه یا هغه کلو بندو ته وړي، نو بیا هم زموږ د ټولنې هغه نیمایي نفوس بیا هم د دې نه تقریبا بې برخې کیږي، ځکه چې زمونږ کلتور انانات هم دا اجازه نه ورکوي. او د بل خوانه هغه خزینه ډاکټران یا روغتیایی کارکونکي چې د خپل همجن سره خبرې اترې کولی شي، د هغوی نه تاریخچه اخیستلی شي، هغوی په خپلو سترګو لیدلی شي. خو په ډیرو ځایونو کې که چیرته د نارینه وو لخوا دغه روغتیایي خدمات هلته هم رسیږي، نو مؤثریت او اغیزه به یې دومره نه وي لکه په خپله چې د ښځینه ډاکټرانو یا روغتیایي کارکوونکو دخوا دغه خدمات کلو او بانډو ته رسیږي.
د طالبانو حکومت په ماسو کې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز لګولای د غډول نړیوال ټولنې هم شرایط وړاندې کړي چې کله دوی خزینه همکارانه به تخپل کار ته نه ګرځي، نو دوی به خپل مرستې او فعالیتونه ځنډوي. د افغانستان د طبي ټولنې وړاندیز په دې برخه کې څه دی ترڅو دغه حالت پای عمومي او ارمن خلک بیا هم خدمات ته لاسرسی پیدا کړي؟
هر څومره زر چې کېدلی شي دغه تشکر عمل تکیږي. اول خو د الله وکړي چې دغه اوس چې کوم حالات روان دي دغه موقتی وي او دغه کې لکه غفلت شوی دی دغه ته پام وکړي او دغه برخه بیرته دغه خلاص را عملته کیږي د دغه مخه ونیسي. د ټولو نه تیر شو، یعنی دغه پولیو چې نن سبا موږ غواړو چې دغه لمنځه یوسو، زیات خلک چې دي دا مزمنو تنفسي ناروغیو باندې موږ د ټولنه کې اختوي، نو دغه ټول وګړي چې دي د خطر سره مخ روپونه دي او هغه دغه حق نه بیا محروم کیږي.
د افغانستان سیمی او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
قدر من اوریدونکو، شیبه مخکې مو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کتلوي ناروغیو د برخې د پخواني رئیس ډاکټر ګلاجان ایوبی خبري اوریدې. د جمهوریت نظام د ولسی جرګې هغه خځینه غړي چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د ردیوي د مرګ لګواک سره مخامخ دي، دوی غوښتنه کوي چې په نورو هیوادونو کې د ورته د پناه ورکولو بهیر چټک شي. پرون د جنوري په 14مه کاناډایي رسنیو د دې هیواد د پارلمان د شپږو غړو یو ګډه اعلامیه خبره کړه چې پکې د کاناډا پر حکومت غږ شوی چې په افغانستان کې له خطر سره د مخامخ پخوانیو ښځینه وکیلانو د خوندیتوب په برخه کې ډیر ژر اقدام وکړي. همایون هیواد را سره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
سلامونه تکل صاحب، تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته د جنوري په 14مه د کاناډا یو شمیر معتبرو رسنیو د یاد هیواد پارلمان د شپږو غړو یو اعلامیه خبره کړه چې پکې د مرسل نبی زاده په وژنه خواشینی او د ټولو افغان جنو او ښځو د ژوند پاړه پکې اندېښنه ښودل شوې وه. په دې اعلامیه کې د کاناډا په حکومت غږ شوی چې په افغانستان کې له خطر سره د مخو خزینه وکیلانو د خوندیتوب په برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي. د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې یوې غړې سایمي خوګیاڼۍ هم د کاناډا د دې پریکړې هرکلی کړی یا ویلي دي چې باید ژر تر ژره د خزینه وکیلانو د ژغورلو لپاره دوی خپلې هڅې چټکې کړي. اغلې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان اکثر خلک ښځې بخصوصا هغه ښځې چې په لوړو پوستونو کې کار کړی اوس فزیکی امنیت نه لري او نه امنیتي مسؤلیت لري. موږ هم د فشار لاندې یو. دا چې د کاناډا پارلمان احساسي مسؤلیت کړی دی او د انساني همدردۍ د مخې نه د افغانستان د وکیلانو ملاتړ کړی دی، نو د کاناډا حکومت باید دا کار ضرور کړي، ځکه مرسل په ډېر وحشتناک شکل وژل شوی و.
د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې پخوانی غړی چې اوس په افغانستان کې پاتې دی وایي د امنیتي ستونزو له امله خبرې نشي کولای، خو له دوی یوه چینه غواړي. نو مبغه پور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د دې په کور هم څو ځله چاپی اچول شوي دي. بلخوا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پخوانیو وکیلانو د امنیت ساتلو لپاره تر خپله وسه اقدام کړی او هغوی خپله هم ساتونکي لري. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
نو د دوی د امنیت لپاره خو په خلاده احتیاطي تدابیر نیول شوي دي، خپل هم ساتونکي لري ځینې او څوک سي په خطر کې وي غو لپاره د موږ امنیتي ځواکونه هم موظف شوي دي او دا موضوع سي کومانډي خو د سوي دي تلاشي په برخه کې د نور هغه غوایل کې شاید وو بس سنسته اول کله کله ځینې اشتباهات او د اصلي هوشتونو د موټرو غیر قانوني پښتونو درلودلو هغه څه حل شوي.
خغلی مجاهد د مرسل نبی زاده د قضیه په اړه هم وویل چې د شخصي ستونزو له امله رامنځته شوی او دوی په اړه څېړنې کوي. د یادونې ده چې کاناډا د تیر جمهوري نظام د ملي شورا ډیرو غړو ته پناه ورکړې چې تر دې دمه دقیق شمیر نه دی معلوم. مننه.
همایون هیواد د ازادي راډیو خبریال و چې راپور یې اورو.
دا ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی مې ویلې دا هم د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه و دا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې په ځان باور شو مې ډیر څه مې تیرې نزدک کړ.
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان در روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین پر مرکزی ښار د نپرو د روسیې د توغندوی برید د قربانیانو شمیر نږدې 40 تنو ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش دا پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته له ټولو زیات خونړی برید بللی او د حمله د جګړې له قوانینو د مشکوکو سرغړونو یوه تازه بیلګه بللې ده. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د اوکراین لویدیز متحدین په دې خبرې کوي چې آیا اوکراین ته د درنو ټانکونو په څیر د درنو وسلو مرستې ورکړي چې کیف د جګړې د لومړۍ کرښې د ماتولو لپاره غوښتنه کړې ده. د اوکراین پوځ پرون وویل چې ځواکونو یې په ختیځ کې د روسیې تازه بریدونه په شا تمبولي دي. په عین حال کې د اوکراین پوځ وویل د اوکراین په مرکزي ښار د نپرو کې د استوګنې پر یوې ودانۍ چې شاوخوا 1200 کسان پکې اوسي د روسیې د توغندوی برید په نتیجه کې د مړو شمېر 40 ته لوړ شوی دی. په وژل شوو کې 3 ماشومان هم شامل دي. چارواکو ویلي چې شاوخوا 10 تنه لا هم لا درک دي. د راپورونو له مخې په دې پېښه کې لږ تر لږه 15 یا نور کسان ټپیان شوي چې 4 ماشومان دي. دغه برید د شنبې په ورځ پر یوه 9-پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش ویان دی وویل د 13 فبروري له میاشتې راهیسې لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی دا په اوکراین کې تر ټولو خونړی برید دی چې په دنپرو کې د استوګنې پر یوې ودانۍ وشو. هغې زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه برید غندلی او ویلي دي چې دا د جګړې له قوانینو څخه د مشکوکو سرغړونو یوه بله بېلګه ده. سویډن چې د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري د دنپرو برید په سختو ټکو غندلی دی. د دې هیواد صدر اعظم اولف کریسټرسن زیاته کړه چې د ملکي وګړو په وړاندې قصدي بریدونه جنگي جنایت دی. پر دنیپرو برید روسیه د توغندوی بریدونو د پراخو څپو یو برخه و چې د اوکراین لوی ښارونه پلازمینه کیف او خارکیف هم پکې شامل دي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د جنوري په 14مه په یو خبری کانفرانس کې دا خبره رد کړه چې ګنې روسي ځواکونه د استوګنې ودانۍ په نښه کوي او وی ویل چې ښایي د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دغه ودانۍ ویشتل شوې وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د جنوري په 14مه په خپل ورځني راپور کې وویل چې روسي ځواکونه په لوهانسک او دونیتسک کې د اوکراین پر مورچلو او ملکي میشت ځایونو بریدونو ته دوام ورکوي. روسي ځواکونو چې د سولیدار ښار نږدې په کنډواله بدل کړی تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې دغه ښار په بشپړه توګه د چا په ولکه کې ده. په داسې حال کې چې جګړه دواړو خواو ته درانه تلفات اړوي، کیف له لویدیز ملاتړو غوښتنه کړې چې درنې وسلې لکه ټانکونه او زغراوال ګاډي ورکړي چې دا به له دوی سره مرسته وکړي چې د جګړې له لومړۍ کرښې روسي ځواکونه په شا کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیگانه وخته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دی تمه لري چې متحدین به د رامشتن په غونډه کې اوکراین ته د وسلو ورکولو په اړه کلیدي پریکړه وکړي. د پولند صدر اعظم پر جرمني فشار راوستی چې اوکراین ته د لیوپارد دوه محاربوي ټانکونو په ګډون نورې درنې وسلې ورکړي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د جنوري په 19مه برلین ته د سفر لپاره تیاری نیسي او پر سبا به په رامشتن کې د امریکا په پوځي اډه کې د اوکراین د دفاعي تماس ډلې په یوه غونډه کې ګډون وکړي چې د پوځي مرستو په ګډون له اوکراین سره د نورو مرستو په اړه پکې خبرې کیږي.
نوریاس نوری د اوکراین د جګړې د ورستیو پرمختګونو په اړه معلومات راکول.
ل خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو مخمنې خبری مجله اوري. یو شمیر فرهنګیان او شاعران د طالبان د حکومت له هغې پریکړې سره چې موسیقي ته په ورته شعرونو یې بندیز لګولی مخالفت کوي او دا په افغانستان کې د ادبیاتو د سانسور پیل بولي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو مکتوب کې په هغو شعرونو بندیز اعلان کړی چې له موسیقي سره مشابهت لري، خو د دې وزارت ویان ازادۍ رادیو ته ویل یوازې پر هغو شعرونو بندیز لګول شوی چې د ترنم په وخت کې له موسیقي سره ورتهوالی پیدا کیږي. په دې اړه نور جزئیات همایون هیواد راکوي.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل یو مکتوب کې چې تازه رسنۍ خبر کړی په هغو شعرونو بندیز لګولای چې له موسیقي سره شباهت پیدا کیږي. یو شمیر شاعران او فرهنګیان دې مکتوب ته په غبرګون کې وایي چې دا پریکړه د طالبانو لخوا د ادبیاتو د سانسور پیل دی. شاعر، لیکوال او کرکټونکی نجیب الله منلی وایي دا چې ټول شعرونه موزون دي او سندریز کېدلی شي، له دې عمله د دې مکتوب عملي کېدل ناممکن دي.
د مکتوب متن تک وګورو نو ټوله شاعري په دې اساس باندې ممنوع ده، ځکه چې داسې شعر نشته چې هغه موزون نه وي او کله چې موزون وي هغه په ساز او سرود باندې ویل کېدلی شي. نو په دې خاطر فکر کوم چې دغه ډول فرمایش د هر ډول خبرو هر ډول چې د هغې مخنیوی دی او دا فکر کوم چې ناممکن کار دی.
شاعر او لیکوال سمیه رامش د طالبانو وروستی مکتوب په انساني تفکر او احساس بندیز ګڼي، خو وایي چې طالبان نشي کولی د شعور، احساس او عاطفې لارې وتړي.
فرمان اخیر طالبان مبنی بر
د طالبان وروستی فرمان چې شیرونه او ترانه پکې منع کړي، یو ډول ستم او په انساني تفکر، احساس، خیال او عاطفه بندیز دی. دا فرمان توهینونکی او د بشر ضد دی،
تحقیر کننده او ضد بشری هست.
اغلی رامشوایی پر شیرونو د طالبانو د بندیز په اعتراض کې هڅه پیل کړي چې په افغانستان کې د ننه او بهر د ټولو حقوق شاعرانو شیرونه راټول او خپاره کړي چې په افغانستان کې خپرول منع دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف وایي دوی په ټولو شیرونو بندیز نه دی لګولی، یوازې په حقوق شیرونو یې بندیز لګولی چې د ترنم په وخت کې د ځینو غږونو په تولید سره له موسیقي سره شباهت پیدا کیږي. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
جن داس شیرونو چې هو هو او یا نور څه داسې هغه بور سره کېدل ویخي، مطلب د ذکر یو ډول توهین غوندې وو، د الله د نوم څخه ناسمه استفاده د هغو په اړه باندې ویل شوي دي چې دغه ډول شعرونه باید پرتون کې ونه ویل شي.
طالبانو د جګړې په محل هم ترنم شوی شیرونه یا ترانې د خپل تبلیغاتو مهمه برخه بلله، او اوس چې په واکې دي د دې ترانو د ویلو لپاره یو ځانګړی ریاست هم جوړ کړی. طالبانو چې له واکمنېدو سره په موسیقي بندیز ولګاوه، ورسره یې د بدیل په توګه په خپلو رسنیو کې ترانې ډېرې کړې، خو اوس یې د هغو ترانو او شعرونو د بندولو امر هم کړی چې د ترنم په وخت کې له موسیقي سره ورته کیږي. خو د یادولو ده چې د طالبانو د ترانو ډیر کمپوزونه هم د ویل شوو مشهورو سندرو دي چې په بیلابیلو وختونو کې د سندرغاړو لخوا ویل شوي دي.
د افغانستان سیمی او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.25 مترو واوري.
د نن سه شنبه ماښامنۍ خبری مجلې په ورستۍ شیبو کې ورزو بختیار ساحل د ازادي رادیو سپورتي خبريال ته وګورو چې د سپورت په ډګر کې سپیخیږي.
سلامونه تکل سپتا شو ټولو لیدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ازادي رادیو ته یو پیغام را لېږلې او پکې ویلي دي چې کرکټ بورډ غواړي په نږدې راتلونکي کې یا په روانه مارچ میاشت کې د پاکستان ملي لوبډلې سره د سوپر لیگ درې لوبې ترسره کړي. دغه سیالۍ لپخوا پلان شوی وي او په پلان کې و چې په 2022 کال کې باید دغه سیالۍ ترسره شوی وای، خو په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو له امله دا سیالۍ تر دې دمه ځنډیدلې دي. اوس په مارچ میچ کې چې په استرالیا له سیالیو انکار وکړ، نو کرکټ بورډ غواړي چې په دغه وخت کې چې افغان لوبډله نورې لوبې نه لري له پاکستان سره د سوپر لیگ دغه درې مهمې سیالۍ ترسره کړي. له دې نه علاوه د کرکټ بورډ عمومي رئیس ویلي دي چې د هند کرکټ له دا چارواکو سره هم کتلی دي او له هند سره هم د سوپر لیگ درې یو ورځنۍ لوبې پاتې دي، او دوی غواړي چې دغه لوبې هم د دې لوبې لپاره یو نیټه وټاکي او دغه لوبې هم ترسره کړي. همدارنګه د سریلانکا له مشرتابه سره د کتلو خبر هم ورکړی چې له هغوی سره هم کتلی دي، او دوی غواړي چې د سریلانکا له لوبډلې سره څو سیالۍ ترسره کړي. څو وخت وړاندې هم افغانستان ملي لوبډلې خپلې وروستۍ سیالۍ له سریلانکا سره ترسره کړې دي. د دې ترڅنګ د عربي متحده اماراتو، د غرض د سویلي افریقا او د بنگلاديش د غوره لیګونو یا شلوریزو سوداګریزو سیالیو په لړ کې نږدې شل افغان لوبغاړي اوس په حال په سیالیو بوخت دي. د دغه افغان لوبغاړو کارکردګي او وړتیاوي تر دې د مډيري خې دي، او هر ورځ نږدې 15 افغان لوبغاړي په مختلفو لوبډلو کې خپل لوبې کوي. او د فوټبال ډګر د انګلیس یا د انګلستان غوره لیگ سیالۍ چې د سبا په پلان کې ده چې مانچستر یونایټډ له کریسټل پیلس سره سیالي ترسره کی، او تر دې دمه ارسنال لوبډله په دې سیالیو کې تر ټولو مخکخه ده.
ډیره زیاته مننه بختیار ساحل د ازادي رادیو خبريالو چې د نن ورځې د سپورت وروستۍ حال راکو، او اوس هم په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه. ستاسو لا پیغامونو
زه د علم ولادت ته زنداور څخه خبر در سره کوم. دغه سلا شبکې زموږ خواته ډیر خراب دي، دغه زموږ پیغام ثبت کی په د ازادي رادیو کې، دغه زموږ پیغام واوروي. د سلا شبکې دلته په زنداور کې به شي ډیر خراب دي، واتس اپ هم چنداني کار نه کوي، او دغه ساده ژوند باندې هم چنداني کار نه کوي.
زه متي الله خبر کوم د علم ولادت څخه زما یو پیغام دی د راشد ډیر غټمنوال یم. زم کار مشتمه یو چانس را پیدا کی، یا چانس را کی چې خپل یکت وشي لونډر یم. نو ستی د رادیو نمبر مې پیدا کړی، نو ستی خېله کې چې روجان دا پیغام نشر کړي.
ازادي رادیو ته السلام علیکم. پسله سلام از مده پیغام تر لوړو مقامات پر ورسوي، تر دفاع وزیر ورسوي. دا کم تصویر چې ما اوس ازادي رادیو ته واستوي، دا پرون ما شام فارکه یالال کړي او پکېرو سوال کوي. په بازار کې سوال کړي وي، 100 روپۍ برابر کړي وي، نو غلو حلال کړي وي. نو غلو په هلمند کې به هرته ډېر سوي دي، هیله کوم چې دغه مخنیوی وکړي.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما پیغام باید چې نشر سي، دغه پیغام د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د ون بیسم د خدي نیټ داسې کمزوري دی چې بیخي کمزوري دی. زموږ غوښتنه دغه ده چې د ترمومي مشرانو د زما پیغام نشر سي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.